ویټامین ای او ویټامین دی د دې په خوړو کې مثال وجود لري، په غوښه کې وجود لري، چې دا د انسانانو د تغذیه لپاره ډیر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را پدې خوا انسانان چې دي ټوله پدې باندې اخته دي، تر څو ډیر وحشي حیوانات چې کې اهلي کې او تر نن ورځ پرې ډیر هم شي کړی دي اهلي کړی دي. چې شو مثالونه موږ او تاسو وینو، لکه مثال غویان دي، پسه، مثال سپی، پیشي، دا ټوله چې دي شي کړی دي اهلي کړی دي. چې د ډیرو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي او په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کوټ په ډول څخه هم چې کیږي استفاده کیږي، تر څو د دوی دا کم د کرنیز محصولات چې دي هغه څه شواده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. انشاءالله چې په دې فصل کې تاسو ډېر څه زده کړي اوسي او د دې ټول څخه استفاده وکړي او دا کم نوټونه درسونه چې تاسو وویله هغه خپل د ځان سره تکرار کړي. راځو زموږ د نن ورځې و اخرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده. د هر وخت پر کم موږ درې پښتنې لرو، تاسو دا درې پښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پوښتنه ده، زو حیاتین په څو ډوله دي د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال، د الوتونکو ځانګړتیاوې ووایاست چې کومې ځانګړتیاوې لري. دریم سوال، تی لرونکي په څه ډوله دي واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي اوسي او ځوابونه یې هم ورته لاسته راوړي. نور ستاسو وخت نه نیسم، ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه هیله لرم چې تو جو روغ او صحتمند بیاست. شراغ لاست نه هم ټولګي و اتم لاست. از موږ نن ورځې لوست شدی د تیر لوست په ادامه. په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندلی، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله او مو وایي چې دوی څه ارزښت زموږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري. د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دي زموږ په بدن کې عضلات راځي، چې زموږ او ستاسو نن ورځې درس چې دي هغه د 50 صفې څخه تر 50 صفې پورې به دوام وکړي. ترڅو زموږ او ستاسو موضوع په عضلاتو پیژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دي خپل نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دي د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیت چې دي د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دي چې دي د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دي زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دي هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي، چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې جوړ کړی دي او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري، چې دغه د پروټینونه لري تارونه چې دي د دې د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شکیږي، د عضلو رامنځته کیږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکتین او مایوسین په نامه سره یادیږي، چې دوی کله یو پر بل باندې چشتي یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسي، عمل سرته ورسي، د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپل د عضلې دا کم ټوله حجرې چې کله کښېکاږل سي، منقبض سي، په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس، د پښه، د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو چې دي د سکلیټي برخه چې ده چې کوي ده پورشلې ده، چې دغه کله چې دي کشش مثال کشیج انقباض انبساط کی د هغه پترس کی چې کیږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی چې کوي داخلي اندامونه ساتي، مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول چې کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بل دنده موږ ویلی شو چې د وینې پمپ کول، موږ ویلی د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرولې. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخې په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي. مثال د متابولیزم عملیات چې ده چې هغه څه دی د دغه عضلاتو له امله د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي. او همدارنګه زموږ بدن ته چې ورکړي دي یو شکل ورکړي دي. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دي هغه عموما په درې ډوله ویشل شوي دي چې مخطط عضلې دي، شوي عضلې دي، او د زړه عضلې دي یا هم خطلرونکي عضلې چې مخطط موږ ویل. اوس راځو دې ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دي هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 30% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړي. چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي. یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دي هغه د شوار کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. یو چې دغه حرکتونه چې دي موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دې په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایي سکلیټي عضلې کم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. چې د دوغو سکلیټي عضلو د خپل لمس کوم مش مجل سکلیټ په شالې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض شي کېږي د دې لامل حرکت رامنځته کېږي. سکلیټي عضلې چې دي خپل دغه کم عضلې چې دي مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کم د هډوکو سره چې نشته دي د تندن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولي دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سره ترسي. د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دو سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دي موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي. کله چې د دوغو عضلو چې کې انقباض صورت نيسي چې موږ د مټ اوجې چې د مټ مري کنه خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دغه بایسپس چې موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغه کې وینو چې بایسپس چې کیږي په ډیر اندازه ښکار کیږي چې دی د خپل چې دی دوه سره دی. یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کیږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کجیږي هغه کجې دو چې د موږ د فلیکسر په نامه سره دو او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې واز بایسپس نه نور برخه چې چې کی بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نامه سره اکستنسر په نامه. یعنی کجې دون کې برخه د فلیکسر په نامه سره او سمو کې برخه د اکستنسر په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موجاو تاسې د سکلیټي عضلو ورسته موجاو تاسې په دې باندې پیژو او پاتې دي نیمه یو موضوع چې دا کم د دو سر عضلې چې دي هغه د کژیدون کې چې دي هغه دو سر عضلې څخه جوړ شوی او دا کم چې سمون کې هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی. ورپسې راځو شوي عضلې. شوي عضلې چې دي دوی مخطط یعنی خط ډول جوړش نه لري مخطط عضلو څخه نه دي جوړ شوی او شوي عضلې چې دي خپل جوړش دي اوږد او دکمانند دي او دوی یوازې یوازې دی هسته څخه جوړ شوی. یعنی د دې کوم حجرې چې دي یوازې یوازې یو هسته لري او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېر مودې پر انقباض په حالت کې پاتې کیږي. یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارول سره دوی خپل فعالیت سرته رسوي او د دې کوم فعالیتونه چې هغه ډیر قرار سره ترسیده. مثال په ډول
د وینې رګونو کې دی قرار لري، هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغوی ټوله د چې څخه جوړ شوي، د دغو شوي عضلو څخه جوړ شوي دي، او دوی چې دي موږ او تاسو وایي چې پاڼې ته ورته جوړښت لري. چې مثال دوی عموما دا کوم شوي عضلې چې دي موږ وایي دا په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، د دوی کوم فعالیت چې دی سرته رسیږي هغه زموږ ستاسو په کنټرول کې نه دي. اور پسې راځو د زړه عضلې. د زړه عضلې چې دی د شمزي لرونکو حیوانات کې، فقاریه حیوانات کې چې دی، د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی، چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یوه هسته لري، او د دوی کومې عضلې چې دی دوی نه ستړي کېدونکي دي، یعنی د دوی دوامداره، د زړه عضلې چې دوی په دوامداره ډول سره فعالیت سرته رسوي. مثال د کوم وینه چې دغه کوي، مثال تصفیه کوي، دغه کوم فعالیتونه سرته رسوي، مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټولو اعضاو ته لیږدي، دا یعنی ډېر فعالیت ته ضرورت لري. نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نه ستړي کېدونکي دي، او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډوله جوړښت لري. او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی خپل فعالیت په دوامداره ډول سره سرته رسوي. او پاتې د نیوی چې د دې کم حجرې چې دی یوازې د شوي د عضلې چې دی هغه د یوې هستې، د زړه عضلې چې دی هغه هم د دوه هستې څخه، ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسوي، نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کم فعالیتونه چې سرته رسوي، نو دوی ډېر کار چې سرته رسوي دوی باید ډېرې هستې، او تر څو د دوی کم فعالیت چې دی هغه په چټکۍ سره مخته لاړ شي. ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو. د عضلاتي فعالیتونو ډولونه چې دي هغه عموما موږ په دوه ډوله دي، چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي. یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري، ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي، او ځینې غیر ارادي دي. عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي. د دې کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي. دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې، دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي. او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیره لري، ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي. کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کوم، خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي. نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کیږي. ځینې وخت کېدلی سي چې زموږ برخې غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي، یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان او د دې څخه هم کېدلی سي. او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي، په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سرته رسي او هم غیر ارادي. چې اغلې کوم مثال موږ مثال د سترګو داور کولای سو، کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالای سو، او کچېر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه غیر ارادیم کېدلی سي، یعنی کتر ډېر وخت پر موږ سترګې ونه نه پوخ په غیر ارادي ډول سره موږ سترګې خپل چی کېږي را پیږي. ورپسې راځو ورزشي حرکات. زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمیر پورې اړه نه لري، چې یعنی یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمیر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي، څونه ورزش. د ورزشکاران عضلات چې دی هغوی چې دی ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته رسوي. هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي، هغون د دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي. کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړی ده چې د کوچنیوالي څخه، یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو شمیر الته ټاکل شوی. نو د دې لپاره چې موږ قوي عضلې ولرو، د هغه لپاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو، تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، شفالیت سرته ورسي. زه د غشتلو عضلو درلوده. د دې لپاره چې موږ او تاسې غشتلي عضلې ولرو، ډیر فعالیتونه دي. مثال د هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو، یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کیږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډیرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدارنګه ځینی فعالیتونه دي، وزنی دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینی وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي. چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کې انقباض کوي، غونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات، یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور شو کې ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلات صدمې، چې دا هم یو د مهم موضوعات څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالمه غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ شي، او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه د پاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلای سي او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسو ویل چې د زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلای سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنی برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل ځان سره نوټ کړي. لومړی پښتنه عضلات واضح کړي او ووایاس چې په څو ډول دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلات حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمې ویني؟ ستاسو ټول له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسو پر یو ډېر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو. که چیرې تاسو متوجه شوي اوسئ، موږ او تاسو که خپل ځانو ته وځو ګورو، په موږ او تاسو کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې اوسي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات شوي، یا د سترګو رنګي، د برېښنانو رنګي، د جلد رنګي، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات غوته ورتي، چې دا ټول چې دي د جنیټیک اړوند دي. یعنی دا جنیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پورې رالېږدي. زموږ اساسي درس به د څلور پنځوسمې صفې څخه تر یو شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. جنیټیک څه ته ویل کېږي؟ موږ وایي د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواصو کم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لېږد عبارت د جنیټیک څخه دی، چې جنیټیک موږ ته د دغو خصوصیاتو لېږد یو نسل څخه و بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه و بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کم پاتې کېږي هغه د څه جنیټیک په نامه سره یادیږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات چې ویل دا ټول چې د جنیټیک لامل دي. جنیټیک چې دی د ژوندیم دا کوم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جنیټیک په نامه سره دی. جنیټیک چې دی د ژوندیم موجوداتو د جینونو وراثت او جنیټیک ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدو لپاره لار برابروي او د ساينس ټپ کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ وایو د ساينس په برخه کې لکه د ناروغي په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې، او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جنیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري، په ټولنیز او اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډیرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جنیټیک تاریخ ته راځو. تقریبا لس زره کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځینې نباتات و لکه چې لکه غنم کچې رې موږ په نظر کې غنم چې و په اولو وختو کې به یوازې
یو دانه تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر ورسته د دوی کم دغه کم انسانان چې په دې باندې کار کوي ترڅو د هغه څخه یو ش نسل رامنځته کی. دا غره کم د ډیرو حیوانات په اهلي کولو باندې اخته و چې د اوغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کول کوله کواګانی چې دا چې دی د انسانانو تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت و. چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دي یو نوی پړاو ته داخل شو چې دغه نوی پړاو د جنیټیک په نامه سره یادیږي. جنیټیک چې و هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی چې په اتلسمه پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کم نسلونه چې اوړي د ارثي خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمې تجربې چې دي هغه سن په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کم مشخصات چې واغه به سم دا کم ځانګړتیاوي چې واغه سم نسوی مشخص کولای، او تر ټولو دوه هم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب و ګریګور مندل نومېدی چې د خپله د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاز و. دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهېدی هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک څه شي کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږد ول کېږي او د کم شي پر اساس باندې لېږد ول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستې خپل د کلیسا په شاوخوا کې الته وکړل چې تقریبا د خپل په تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت تېر کړي ترڅو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د په نظر باندې نه پوهېدل او پر د باندې مختلف نومان یادول چې تقریبا شل کاله د د مرګ وروسته دوی دا کشف کړ چې د ګریګور مندل کم نظریات چې هغه ټوله صحیح و د جنیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربې وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شي و، یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل پو پاغه کې، او بل د یو ښه انتخاب کړی و خپل د تجربو د پاره. هغه چې شو مشنګ و، مشنګ چې و هغه یو خدای ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو. او د مثال موږ ویل په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډیر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې و یا کم خصوصیات چې و از انګړتیاوی مشخص وي. په مثال په دوه حالات کې ښکار کېدل ک د دانه تخم موږ په نظر کې یا به صاف یا به ګوزی و، منځنۍ حالت یې نه دلودي کې. ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین یا هم ارغواني و، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي. چې دا چې و د دې لامل چې د مندل تجربې کامیابې ووسه. لزو مثال په دغه کم دغه چې و تخم چې د انتخاب کې په هغه کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ ویل یا به هواري یا به صافي وي، او د دې کمه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به، او دې به یا بنجاني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې و هغه لومړی دغه کم نبات چې و هغه پریښوي ترڅو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کم نبات چې و د اول پریښوي چې دی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندره چې په تیلو وستون کې موږ ویلې و، دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله، او ځاني ګردشندنه مختورل د ځاني ګردشندنې په واسطه نسلونه مستقل. دا اول پریشر و چې دا کم نسلونه چې دي ښه خالص سي. مثال ارغواني رنگ خپل په ځای کې پریشر وي تر څو هغه شي و کې نسلونه رامنځته کړي د ځاني ګردشندنې په واسطه سلف پولینیشن په واسطه، او تر په اخر کې چې سي خالص صفات یوازې یعنی یوازې ارغواني او تخمام چې سي خالص و سي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کم نباتات چې هغه راوخستله، مثال کوم زینی چې وچ سپینت له لغوانی دی به دا خاصیت هم دلوي چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي ګډه شندنه وکي، چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل ګډه شندنه کول چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې اول دا کم خالص نسلونه چې راوخستله، بیا د هغه ورسته بیا د خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړله چې د هغه څخه د تجربې څشي سولې کامیاب سولې. د مندل لومړۍ تجربې ترز لومړۍ تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو د یوازې خالص اول خالص کړله، دا کوم نباتات نبات چې وو دغه اول شکی خالص کې د مشنګو بوټی چې وو د ځاني ګردشندنې په واسطه کله چې د خالص صفتونه راواخ مثال پیدا سوله، بیا د راواخستي ارغواني خالص او سپین خالص چې وو چې دی خالص نسل رمسته وی وو او خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دغه تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي. چې په دې کې چې وو ټوله نسل چې راوتی هغه بنجانی رنگ درلود، ارغواني رنگ یې درلود، یعنی سپین رنگ پکې چې سو پټ پاتې سو. چې دغه مثال کوم چې پټ پاتې سو هغه د مثال دغه مخفي صفات یا هم ریسسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل، او کوم چې ښکاره سول چې بنجانی یا ارغواني رنگ وو هغه د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي. وروسته بیا د چې وکړله اول مثال دغه کم مغلوب چې پاتې شوی وو مخفي چې پاتې شوی پټ چې پاتې شوی دغه شته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکاره کیږي او کیا د هغه د پاره دی راولار سو د دویمه تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویمه تجربه یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کوم نسل چې لاسته راغلی وو دی خپل په منځ کې سره تزویج کړل چې په نتیجه کې د هغه کوم مغلوب چې وو هغه کوم مخفي صفات چې وو هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونې په نظر کې ونیسو، اول چې وکړل خالص ونې چې مثال جک قدی درلودي، جک قدی چې وو هغه په ټی ټی سره یاد کړ، او کوچنی قدی چې دی هغه په کوچنی ټی ټی او لوی قدونه په غټ ټی ټی سره یاد کړل. دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونی خپل په منځ کې سره تزویج کړ. کله چې دوی سره تزویج شو هغه کم نسل چې لاس سره لري هغه ټول چې و غټ مطلب غټ قد لرونکي و چې د دوی هغه کوچنی قد چې هغه په دې کې پات سو مغلوب پات سو. وروسته دا هغه کم کوچنی یو ار قد لرونکي چې و یو غټ تی درلود په ځان کې یو کوچنی تی درلود چې دا چې و دا کوچنی تی مغلوب پات سو، کوچنی قد مغلوب پټ پاتې سو او لوی قدی چې سو ښکاره سو. بیا د چې دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړل، وروسته یې ولیدل چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکړي، یعنی د کوچنی نبات چې و یا چټ قد لرونکي نبات هم پکې کې راښکاره سو. په څلورو نباتاتو کې د هغه یو دانه قدی چې و چټ و او درې نورې چې درلودې غټ قد لرونکي و چې دا د اف 2 نسل په نامه سره یاد کړل. د مندل په تجربه کې تناسب لکه څنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډیر پوه و هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کوم دغه چې و اندازه چې واقع پیدا کړ د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي، نسبت یې جوړ کړي. هغه کوم مثال د خبرې د ارغواني ګلان چې و د اوغو شمیر حاصل چې لاسته راوړي هغه 515 عدد و، او د سپینو ګلانو اصل چې اندازه چې لاسته راوړي هغه 223 عدد و. بیا د دوی ترمنځ نسبت ورکړي، نسبت چې دی هغه په ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه موږ ته ښیي د کسر په بڼه، چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال دغه ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي، څو چند راغلي، یعنی چندوالی مشترک ښکاره کوي. چې هغه مثال د رنگ راوخستي چې په رنگ کې مثال ارغواني رنگ چې وو 215 دانې او سپین رنگ 223 دانې وو، دغه رقم دغه دانې چې وې مثال ګونځوالی چې وو د ګونځي چې مثال ګونز دانی چرغلی وی هغه 1850 او صافی دانی چرغلی وی پکشي کې هغه 15300 وی او. او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانې چې بې ویش نه وي ځینې بې ژړ رنګ اخیستي وو، چې هغه شین رنګ چې درلودې هغه 2001 او ژیړ رنګ چې درلودې 6002، چې د دې ترمنځ شکل نسبت معلوم کړي. که چیرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15:1 3.15:1 تناسب جوړوي، یعنی 515 چې کله موږ پر 223 باندې راوویشو موږ ته څو په لاس راکوي 3.15:1 په لاس راکوي، چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنگ چې وو هغه د سپین پس مثال سپین رنگ چې دی د ارغواني د اشاري یو پنځه برخه راځي چې مثال ارغواني رنگ په دې کې ډېر راغلی وو ځکه چې ارغواني رنگ چې دی هغه یو خود رنگ پر اساس هم تر سپین رنگ تیز رنگ لري نو ځکه د دې پر سپین رنگ چې رالی غالب رالی او سپین رنگ پکې چې څو مغلوب سو چې بیا په هغه دوام نسخ کې دی بیرته راښکاره سو دا واز موږ او ستاسو د نن مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړئ په کتابچو کې مې لیکلی وو سه پاتې نور موضوعات به موږ او تاسو په راتلونکي لوست کې ووایو دا کوم موضوعات چې وای دا ستاسو د معلوماتو لپاره ډېر مهم دي باید په ښه ډول سره غوږ ونیسئ تر څو اخیستنی وکړئ راز په اخرنۍ برخه کې د هر وخت پر کوم موږ درې پوښتنې لرو دا درې پوښتنې تاسو خپل کتابچې راواخلئ او د ځان سره یې نوٹ کړئ لومړی پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي مکمل معلومات کولی سي چې سره ولیکي چې مثال جینیټیک خپل څه مطلب ورڅخه څه شدي او د څه شي لپاره کارول کیږي دا مفهوم دویم سوال مندل ولې له مشانګ څخه خپل تجربې لپاره